تیر شپه د خوست امنی کمانډان مل پاسوال سید احمد باباسه په یو چاودنه کې وشل شوه. په عین حال کې د واشنگټن ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته په سفر وتلی او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت هڅه کوي. دوستانو ستړي مشي په یو بل خبرونه کې محرکلی کوو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو. خو پیل خبر دا خوست سیمه چارواکي وایي تیر شپه په سړک کې د یو اخودل شوي من چودنې د دې ولایت امنیه قمندان مل پاسوال سید احمد باباسي او درې نور پولیس وژلي. دا هرات ولایت د ګلران ولسوالۍ ولسوال ویي له ایران سره په ګډ سرحد کې د دولس نورو هغه کسانو مړي هم موندل شوي چې ویل کېږي د ایران امنیتي ځواکونو هاري رود سیند ته ورسولي دي. او پاکستاني چارواکي وایي دوه سرتیري د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې په یو راکټي برید کې وژل شوي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه د خوست سیمه چارواکي وایي تیر شپه په سړک کې د یو اخودل شوي من چاودنې د دې ولایت امنیه قمندان مل پاسوال سید احمد باباسي او درې نور پولیس وشلي. د خوست والی محمد حلیم فدایي نن ازادي رډیو ته ویل تیر شپه د وسلوالو د نادر شاه کوټ ولسوالۍ د خواجه رحیم سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ. د امنیه قمندان په مشرۍ امنیتي کسان ملاتړ ته ور روانو چې په سیمه کې ورباندې په سړک کې اخودل شوی من چاودلې. د خوست والی له دفتره په یوې خبري شوې خبر پاڼه کې جنرال باباسي د هیواد د ولس لپاره یو وفاد او زړور افسر یاد شوه.
متاسفانه د خوست امنیت قمندان مل پاسوال سید احمد باباسي د دې سکرتر صافه یو سرباز د خواجه رحیم سیمه کې د مکار و غدار دښمن چې د سولې د دروغو چیغي وهې شعارونه ورکوي د ماین په نتیجه کې په شهادت ورسید.
په خبر پانه کې زیاته شوې چې سره لدی د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شوی او افغان امنیتي ځواکونه سولې ته ژمنتیا څرګندوي، خو مقابل لوري د سولې د دې تړون څخه د افغانانو د وژلو د فرصت په توګه کار اخلي. وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. مل پاسوال سید احمد باباسي یو کال او څوار لس ورځې مخکې د خوست امنیه قمندان په توګه ټاکل شوی وو. هغه مخکې لدی د خوست امنیه قمندانۍ د امنیت د امیر په توګه دنده ترسره کوله. دا هرات ولایت ګورلران ولسوال ویلی چې له ایران سره په ګډ سرحد کې د دولس نورو هغه کسانو مړي هم موندل شوي چې ویل کېږي د ایران امنیتي ځواکونو هری رود سیند ته غورځولې دي. افغان حکومت د هغه رپورټونو په اړه څېړنې پیل کړې چې وایي د تیرې جمعې په ورځ د ایران سرحدي ځواکونو شاوخوا 50 افغانان چې غوښتلې په غیر قانوني ډول ایران ته ولاړ شي نیولي او له وهلو ټکولو وروسته د ایران په اړوند ذوالفقار سیمه کې هری رود سیند ته غورځولې. دا ګلران د ولسوال عبدالغنی نوري په وینا چې رویټرز خبري اژانس ته څرګندونې کړې تر اوسه د ولس کسانو مړي مندل شوي. نوري د یک شنبه په ورځ د 50 مړو د مندلو خبر ورکړو. بلخوا په ولسی جرګه کې د هرات استاسي حبیب الرحمن پدرام او د فرا استاسي عبدالستار حسیني چې د پیښې پاړه په څېړنو کې برخه لري رویټرز خبري اژانس ویل چې ایراني پوځیان وغه 50 افغانان سین ته غورځولي چې لدی ډلې 12 کسان لسین څخه په وتلو بریالي شوي او 15 څلوېخ نور مړه شوي. ایران دا تورونه رد کړی او د بهرنیو چارو وزارت ویل چې دا پیښه د افغانستان په خاوره کې شوې ده. افغان چارواکي په دې اړه د څېړنو د دوام خبر ورکوي خو تر اوسه داسې کوم اقدام چې ایران ته ګوته ونیسي نه دی کړی. دا افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز په کووید 19 ناروغۍ یخته شوی. د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مایار رسنیو ته په استولي یو غږیز پیغام کې ویلي چې ښاغلی فیروز د ټیسټ نتیجه مثبته ده خو روغتیایي وضعیت یې ډاډمن دی. د وی د ډاکټر صاحب فیروز سو ورځ راځي د کرونا وایرس نه خیاوالایم لرلو په کور کې په قرنټین کې ولده بر له بده مرغه د ټیسټ نتیجې مثبت راوتلی. دغه عمومي وضعیت ډاډمن دی او اوس مهال په کور کې د تجرید په حال کې دی. خغلی فیروز په افغانستان کې د کرونا وایرس د سرایت په فایل کې خبرداري ورکړی چې خی د افغانستان لنمای زیات وګړي په کرونا وایرس اخته شي او اټکل کړی چې خی ل یو لک او لز زیات خلک په دې ناروغي ومري. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د امنیتي سکتور مشرتابه پرون په خپل غونډه کې د ملي تاسیساتو او شتمنیو د خوندي کولو پر لارو چارو بحث وکړ. د افغانستان پر عامو تاسیساتو د څلوېخ کلنې جګړې په ترڅ کې تل حملې شوې خو په وروستیو کې پلازمینې کابل او نور ولایتونو ته د برېښنا پر غځېدلو ستنو حملې ډېرې شوې او ځکه د برېښنا د رسولو چاره له لوی خنډ سره مخ شوې. ګومان کیږي چې په دې حملو کې به هم د دولت وسلوال مخالفان او هم خپل سری وسلوال جنایتکار ډلې لاس ولري. د ملي امنیت د شورا پرونی غونډې په اړه په یو بیان کې راغلی چې د امنیتي سکتور مشانو پر هغه اقداماتو بحث وکړ چې په پایله کې د غیر قانوني کړیو او افرادو تخریبي فعالیتونو مخه نیول کیږي او ملي تاسیسات او شتمنۍ خوندي کیږي. له ازادي راډیونه خبرونه اوري. پاکستانی چارواکي وایي دوه سرتیری د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې په یو راکټي برید کې وژل شوی. امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته ویل نامعلومو برید کوونکو پرون میرالی سیمه ته نږدې پر یوې امنیتي پوستې دوه توغندي وویشتل. د دې برید مسولیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. په شمالي وزیرستان کې پر امنیتي ځواکونو حملې کیږي. په وروستیو څو اونیو کې د حملې زیاتې شوې دي. په دې سیمه کې له کلونو راهیسې د القاعده شبکې حقاني ډلې او پاکستاني طالبانو وسلوال فعال دي. ویل کیږي چې د پاکستان پوځ د ځینو وسلوالو په اړه ښه نظر لري یا لږ تر لږه ملاتړ کوي او د ځینو نورو د ځپلو لپاره په سیمه کې اوس عملیات ترسره کوي. د پاکستان پوځ په 2014 کال کې په دې سیمه کې عملیات پیل کړل خو د وسلوالو فعالیتونه لا هم دغلته دوام لري. د امریکا د عدلي وزارت له محکمې غوښتي چې د ملي امنیت پر یو پخواني سلاحکار مایکل فلین لګول شوي جنایي تورونه لرې کړي. فلین لومړی کس دی چې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کمپاین او روسیې ترمنځ د احتمالي همکارۍ په برخه کې د تحقیقاتو له قضیې څخه ووسي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس رپورټ له مخې د عدلي وزارت په هغه اسنادو کې چې پرون په محکمه کې ثبت شول ویل شوي چې د ټولو حقایقو او شرایطو له څېړنې وروسته د فلین د دوسیې د بندولو پریکړه شوې ده. فلین د 2018 کال په فبروري کې له یوې میاشتې لږې مودې لپاره د ملي امنیت د سلاحکار په توګه کار وکړ خو وروسته ولسمشر ټرمپ له دندې لرې کړ. د نوموړي د لرې کېدو پرېکړه وروسته له هغه وشوه چې معلومه شوه په امریکا کې د روسیې له سفیر سره یې د خپلو تماسونو په اړه مرستیال ولسمشر مایک فینس ته دروغ ویلي. او په روسیه کې یوې محکمې د امریکایي پانګوال مالک کالوی او د هغه د فرانسوي شریک فلیپ دل پال د نظربندې موده د اګستر 14 نیټې پورې وګدکړه. د مسکو خاري محکمې د حکم پرون د می په ومه شپږ ورځې مخکې لدی چې د دواړو تورونو د کور د نظربندې موده پای ته ورسیږي اعلان کړ. خبرنه مول اسادی راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. په خبرونه کې به واوري چې په خوست کې د خوست امنیه قومندان تیر شپه په یو برید کې وژل شو. د خوست والی محمد حلیم فدایی وای
متاسفانه د خوست امنیه قومندان مل پاسوال سید احمد بابازی د سکرتر صافی یو سرباز
دا خغلی فدایی څرګندونی او د خوست د والی بابازی د وژل کېدو ریپورت په همدې خبرونه کې اوري. سمیتا زلمه خلیلزاد په یو سفر تللی په دوه کله طالب استاذ سره تر خبرو وروسته پرون په نوی ډیلی کې له هندي چارواکو سره کتلی. دا خغلی خلیلزاد د سفر په اړه بام تازه حال درکو. دا په باور شي د کرونا وایرس د خورې شوی وباله کبله پر روغتیایي سیستمونو فشارونو ملیونونه میاندي او نوی سیګدلی ماشومان له خطر سره مخ کړي او دا په افغانستان کې هم دا خطر محسوس دی. په یو بل ریپورت کې مملدې خبر کو چې د امریکا او روسیې ولسمشانو پرون د وسلو د کنټرول د تیلو د بایو کرونا وایروس او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. په وخت نور ریپورتونه هم لرو. د خبرونې په دوهم نمای کې نیمه نړۍ او کور کلی مه هېروئ. دا خو سیمه چارواکی وای تیر شپه په سړک کې د یوې خودل شوی ماین چاودنې د دې ولایت امنیه کمانډان مل پاسوال سید احمد بابازی او درې نور پولیس وشلی. دا خو سوالی محمد علیم فدایی نن ازادي رډیو ته ویل تیر شپه وسلوال او اول نادر شاکوټ ولسوالۍ کې پر یوې امنیتی پوستي برید وکړ خو کله چې د امنیه کمانډان په مشرۍ امنیتی کسان ملاتړ ته روانو په سیمه کې ور باندې په سړک کې خودل شوی ماین چاودلې. نور تفصیل له خو څخه د ازادي رډیو خبريال په د ازادي رادیو د خبريال نجيب الله خیل پر ريپورت کې.
د تیرش به ایوا وجه و چلویخ دقیقه ده پیشلمی پر محال ده خوست امنیه قماندان مل پاسوال سید احمد بابازای او در نور پولیس ده نادر شاکورت پولسوالی ده زین خیل و قوم اروند ده خواجرهیم سیمکی پا ایوا بامی چودنکی و وجل شد. ده جمعه پورست خوست والی محمد حلیم فیدایی آزادای راریو تو ویل تیرش به وسلوالو ده نادر شاکورت پولسوالی ده خواجرهیم سیمکی ده افغان زواکونو پر روی امنیتی پستی برید وکه. د امنیه قماندان په مشرۍ امنیتي کسان حمایت او روانو چې په دې سیمه کې ور باندې د سړک غاړې ماین چاودنه وشوه. د ویل په دې برید کې امنیه قماندان مل پاسوال سید احمد بابازی، د هغه سکرتر فضل حق او د نوموړي دوه ساتونکي وژل شوي دي.
متاسفانه د خوست امنیه قماندان مل پاسوال سید احمد بابازی، د دې سکرتر صافی یو سرباز د خواجرهیم سیمه کې دی مکار و غدار دخمن چی دی سولی دی دروغ و چیغی وهی شعارونه ورکوی دی ماین په نتیجه کې په شهادت ورسیده.
د خوست د امنیه قماندان په ګډون د وژل شوي پولیس او جسدونه امنیه قماندانۍ ته لیږدول شوي دي. بل لوري ته د ولایت مقام له لوري د دې پیښې په اړه د ولایت مقام څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې جنرال بابازی هیواد او ولس ته یو وفادار او زړور افسر یاد شوی دی. په خبر پاڼه کې زیاته شوې سره د دې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شوی او افغان امنیتي ځواکونو سولې ته ژمنتیا په ډاګه کړې، خو مقابل لوری تل د سولې له دې تړون څخه د ځان په ګټه د یو فرصت په توګه کار اخلي. خوست والي که څه هم د پیښې مسؤول طالبان بللي، خو تر اوسه د طالبانو په ګډون کومې وسلوالې ډلې د برید مسؤلیت پر غاړه نه ده اخیستی. مل پاسوال سید احمد بابازی یو کال او سوال سره زمخ کی د خوست د امنیه قماندان په توګه ټاکل شوی وو. له هغه مخ کی نوموړي د خوست د امنیه قماندانۍ د امنیت عامر په توګه دنده ترسره کوله.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
سموګل ازادي رادیو ناوریز مخ پرونه هر ورځ د سهار لوو بجو د ماخم ترو بجو پوری په منځنۍ صفه 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړې استاذ زلمی خلیلزاد د هند بهرنیو چارو له وزیر او همدارنګ د دې هواد د ملي امنیت سلاکار سره په کتنه کې هغوی ته افغانستان کې د سولې او پخلاینې د ټینګښ لپاره د واشنگټن د هڅو په اړه معلومات ورکړي دي. زلمی خلیلزاد تر دې مخکې په دوحه کې او هلته یې له طالب استاذ سره کتلی او دا خبرې ګټوري بللی. په اړه یې نور جزئیات د احمد تکل په ریپورت کې ورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هند ته د سفر پر مهال دوه جګپړو هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد پرون پنجشنبه د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر او د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال سره په نوې ډیلی کې وکتل. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي خلیلزاد په دې کتنه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د واشنگټن د هڅو په اړه معلومات ورکړل. د بیان له مخې په کتنه کې ټینګار وشو چې د تروریستانو د خوندي ځالو له منځه وړل په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ضروری دي. په بیان کې راغلی چې متحد ایالات له افغانستان سره د بیا رغونې، اقتصادي ودې او په بشري برخو کې د نوې ډیلی مرستې ستایي او په افغانستان کې د دایمي سولې، امنیت او ثبات په ټینګښت کې د هند ونډه مهمه بولي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې نوې ډیلی په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له کبله ژوره اندېښنه لري او ځکه نو په دې هیواد کې د اوربند د طرحې ملاتړ کوي. په بیان کې دا هم ویل شوي چې هند له افغانستان سره د کورونا وایرس د سرایت له کبله په راغلي حالت کې د خوړو او طبي وسایلو مرستو ته دوام ورکوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي سیمې ته خپل نوی سفر د قطر پلازمینې دوحې ته له سفر سره سم پیل کړ او د چهارشنبه په ورځ د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره وکتل. ښاغلی خلیلزاد تیره شپه پر ټویټر ولیکل چې له ملا برادر او ملګرو سره یې اوږدې خبرې وکړې. دای زیاتوي چې د په دې کتنه کې په ځینو برخو کې د پرمختګ غوښتنه وکړه، د مثال په توګه د تاوتریخوالي کمول او اوربند، څو لکه څرنګه چې نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کړې ده د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د مبارزې د ښه مدیریت لپاره د چارو د سمون امکان برابر شي. ښاغلی خلیلزاد په یو بل ټویټ کې ویلي دي چې له دواړو خواوو د بندیانو د تبادلې د بهیر چټکول د امریکایي وګړي مارک فریریچز د خوشي کولو لپاره لازم اقدامات، د بین الافغاني خبرو ژر تر ژره پیل او د افغانستان د سولې پروسې ته د سیمه ایز او نړیوال ملاتړ جلبول نور هغه مهم مسایل دي چې بحث پرې وشو. خلیلزاد لیکلی چې د هند او پاکستان له سفرونو وروسته به بیا د طالبانو له استازو سره وګوري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین مخکې له دې پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی وو چې له خلیلزاد سره په کتنه کې د بندیانو د سمدستي خوشي کولو، د بین الافغاني خبرو د پیل او د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د تطبیق په اړه مفصل بحثونه وشول. په واشنگټن کې ډیرا د سیاسي چارو شنونکی هاشم وحدتیار تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلیلزاد سیمې ته د خپل دې سفر په ترڅ کې هڅه کوي چې د بین الافغاني خبرو د پیل پر وړاندې خنډونه ژر تر ژره له منځه یوسي.
خلیلزاد دا ځل غواړي د بین الافغاني خبرو اترو مخکې خنډونه زر تر زره لرې کړي. دی غواړي طالبان قانع کړي، اوربند او یا هم د تاوتریخوالي کمولو ته. خلیلزاد د ملا برادر سره په دې اړوند ګټورې خبرې لرلې. خلیلزاد غواړي د افغانستان حکومت ته هم امتیاز ورکړي د طالب د زندانیانو د خوشي کولو په خاطر. په دې سره خلیلزاد غواړي چې زر تر زره بین الافغاني مذاکرات دا ځل پیل شي.
افغان حکومت پرون د پنجشنبې په ورځ یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او خبرو ته کښېني، خو طالبانو تر دې دمه د اوربند لپاره پرله پسې غوښتنې رد کړي او ټینګار کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه باید په بشپړ ډول عملي شي. دې ډلې تېره اونۍ په یو بیان کې وویل چې متحدو ایالاتو او ناټو د دې موافقې د تطبیق په برخه کې خپل مکلفیت نه دی ادا کړی. طالبان وایي چې افغان حکومت د دې موافقې د تطبیق پر وړاندې خنډونه جوړوي، د بندیانو خوشي کول یې ځنډولي او د خبرو لپاره یې یو هر اړخیز پلان نه دی وړاندې کړی. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي له طالبانو سره د خبرو لپاره پلاوی له ډیرو سلام مشورو وروسته غوره شوی او د ټولو خواوو استازي پکې دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې لمخې د بین الافغاني خبرو د پایل نیټه د مارچ لسمه وه، خو ظاهرا د بندیانو په خوشي کولو کې د ځنډ له کبله دا خبرې تر اوسه نه دي پیل شوي. طالبانو په دې وروستیو کې خپلو حملو ته زور ورکړی او حکومت وایي دا ښایي چې طالبان د تاوتریخوالي د کمولو پر ژمنه نه دي ولاړ.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو اوس برا شو دي ته چې لویدیځي رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. اسدالله الدین ورته کتنه کوي.
ملیټری ټایمز امریکایي ورځپاڼې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. په مطلب کې راغلی امریکایي ځواکونه داسې حال کې له افغانستانه د وتلو په حال کې دي چې هغه هیواد کې لا طالبان تاوتریخوالی کوي او شونې ده چې د سولې هوکړه هم متاثره کړي. په مطلب کې راغلی دا مهال نږدې 10,000 امریکایي عسکر افغانستان کې پاتې دي او د جون تر میاشتې به دا شمېر هم 8,600 ته راټیټ شي. که څه هم د امریکا د دفاع وزیر ویلي طالبان له دوی سره په هوکړه کې کړیو ژمنو باندې نه دی ولاړ، خو ملیټری ټایمز لیکلي د امریکا او طالبانو هوکړه کې طالبان پر افغان ځواکونو له بریدونو نه دی منع شوي. ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر دا خبرې هم راخیستي چې ویلي دي افغان حکومت هم د سولې په برخه کې په ژمنو ولاړ نه دی. په مطلب کې راغلی افغان حکومت د امریکا او طالبانو د هوکړې برعکس د طالب بندیانو آزادول وزنډول چې ورسره بین الافغاني خبرې هم وزنډېدې. له اروپا خبرېدونکې د پارلمان په نوم مجلې بیا د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه د اروپایي ټولنې د یو لوړپوړي استازي جوزف بوریل مقاله خپره کړې. په مقاله کې راغلی په نړۍ کې د کورونا له ویجاړۍ سره د افغانستان ګواښونه د نړیوالو له سترګو پټ پاتې شوي. د مقالې لیکوال افغانستان ته د نړیوالو په پاملرنې او د دغه هیواد د سولې بهیر په تعقیب ټینګار کړی دی. جوزف بورل لیکلی د افغانستان د ناوړه وضعیت په اړه د دوی د 2019 کال شمیرې ټکان ورکوونکې دي. د دې په باور تیر کال څه باندې 10,000 افغانان جګړه کې وژل یا ټپیان شوي. د نړۍ په کچه دغه هیواد کې د تریاکو تولید ډیر شوی او 1,500 افغانان تیر کال یوازې اروپا ته کډوال شوي دي. په مقاله کې راغلی د افغانستان سوله د ټولو نړیوالو مسؤلیت دی، ځکه د لیکوال په باور هلته پر طالبانو سربیره داعش او نور وسلوالې ډلې شته چې نورو هیوادونو ته هم ګواښ پېښولی شي. افغانستان د پراخو طبیعي زیرمو د درلودو له کبله یو غني هیواد یادیږي، خو مقاله لیکونکي ویلي د همدې غني هیواد وګړي اوس مهال غریب دي. لیکوال افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره ویلي دغه هیواد کې شته لاسته راوړنې باید خوندي شي او د لیکوال په ټکو کې د افغانستان په تاریخ کې نوی باب پرانستل کیږي اروپایي ټولنه به یې برخه وي نه دا چې یوازې به د حالاتو ننداره کوي. د مقالې په پای کې سپارښتنه شوې چې افغانستان کې درې کار باید لومړیتوب ولري: لومړی اوربند، دویم د اسلامي امارت د بیا جوړېدو مخنیوي، او دریم هم د افغان سیاستوالو جوړجاړی چې یو بل ته د سیاسي سیال په سترګه وګوري نه د دښمن.
سموګګلا ازادي رادیو ناوړی د امریکا او روسیې ولسمشرانو په خپلو کې په ځینو نړیوالو مسلو خبرې کړي. د کرونا نړیواله وبا، د تیلو بای او نور ګڼ مسایل په دې خبرو کې شامل وو. د امریکا او روسیې ترمنځ د وسلو د کنټرول د مهم تړون د اعتبار موده پای ته رسیدلې. روسیې د نوي تړون لاسلیک ته چمتووالی خوده لري، خو د ولسمشر ډونالډ ترامپ اداره غواړي چې په نوي تړون کې چین هم شامل وي. نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
سپینه مړۍ او کرملن وایي چې د کرونا وبا، د تیلو بای او د وسلو کنټرول د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ډونالډ ترامپ او ولادیمیر پوتین د پرونیو ټلیفوني خبرو مهم مسایل وو. دواړو ولسمشرانو همداراز په دوهمه نړیواله جګړه کې پر جرمنی د متحدو هیوادونو د بریا د 15مې کلیزې د روان مناسبت په اړه هم خبرې وکړې. د کرملن په بیان کې راغلی چې پوتین او ترامپ په دوهمه نړیواله جګړه کې د دواړو هیوادونو د خلکو د تاریخي اتحاد د اهمیت په اړه چې په نتیجه کې ګډ دښمن مات شو ټینګار وکړ، او د سپینې مڼې په بیان کې ویل شوی چې ترامپ پر دې ټینګار وکړ چې متحد ایالات د وسلو داسې اغیزمن کنټرول ته ژمن دی چې یوازې امریکا او روسیا نه بلکې چین هم پکې شامل وي. اوس مهال د اټومي وسلو د کنټرول یوازینی دوه اړخیزه موافقه چې نافذه ده د 2010 کال د نوي پایل تړون دی. دا موافقه هر هیواد په دې مکلف بولی چې له 1550 زیات اټومي سروکي او له 200 زیات توغندي او بم غورځون کې به نه فعالوي. خو د دې تړون اعتبار هم که دواړه خواوې د نورو 50 کلونو لپاره تمدید نکړي، له یو کال څخه په لږه موده، یعنی د 2021 کال په فبروري کې پای ته رسیږي. روسیې د اوسنی تړون له تمدید سره موافقه کړې ده، خو د ترامپ ادارې د داسې یو نوي تړون د لاسلیک غوښتنه کړې چې چین هم پکې وي. چین ویلي چې په دې اړه خبرو کې ګډون ته لیوال نه دی. د راپورونو له مخې د امریکا او روسیې ولسمشرانو په خپلو خبرو کې د تیلو د بایو د ثابت ساتلو لپاره د هڅو په اړه هم خبرې کړي. د تیلو بای د هغو محدودیتونو له کبله راولویدلې چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس د مخنیوي د اقداماتو په ترڅ کې وضع شول. د سپینې ماڼۍ بیان زیاتوي چې ښاغلی ترامپ ولسمشر پوتین ته دا یادونه هم وکړه چې د ده اداره د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په امریکا کې دننه خلکو ته د روغتیایي خدماتو د رسولو لپاره جدي هڅه کوي، او په عین حال کې د روسیې په ګډون له نورو هیوادونو سره مرستې ته هم چمتو ده. دا معلومه نه ده چې آیا پوتین له ترامپ څخه د دې مرستې غوښتنه کړې وه که نه. پرون د می په 8مه په روسیا کې د اعلان شویو شمیرنو له مخې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 1,00,000 او د مړو شمیر 1,00,615 ته ورسېد، او په متحدو ایالاتو کې د ناروغانو شمیر 1,50,000 او د مړو شمیر 1,00,000 ته نږدې شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. د کرونا وایروس د خورې شوې وبا له کبله پر روغتیایي سیستمونو فشارونه ملیونونو میاندي او نور زیږیدلې ماشومان له خطر سره مخ کړي. یونیسف په یو تازه رپورټ کې په دې اړه د اندېښنې ترڅنګ ویلي چې اټکل شوی د کووید 19 وبا د اعلان له پایل څخه تر 9 میاشتو پورې په ټوله نړۍ کې 114 میلیونه نوي ماشومان وزیږیږي، چې 9 میلیونه به یې په جنوبي آسیا کې وي. نور جزئیات د فریبا ظاهر په رپورټ کې.
یونسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق داسې مهال د نوې زیږیدونکو ماشومانو او د میندوارو ښځو پر روغتیایي وضعیت اندېښنه ښودلی چې کووید 19 یا د کرونا ویروس په ټوله نړۍ کې روغتیایي سیستمونه او د طبي موادو او وسایلو د برابرولو خدمات له سختو فشارونو سره مخامخ کړي دي. یونسف وایي د کرونا ویروس د وبا له پیل څخه تر نهو میاشتو پورې ښایي په ټوله نړۍ کې 116 میلیونه ماشومان وزېږي چې د دې یو پر څلورمه برخه یې یعنې 9 میلیونه به یې په جنوبي آسیا کې نړۍ ته سترګې پرانیزي. د یونیسف د ارزونې له مخې هند، پاکستان، بنګلادیش او افغانستان د جنوبي آسیا هغه هیوادونه دي چې ښایي دغه 9 میلیونه نوي ماشومان پکښې وزېږي. په یادو هیوادونو کې به د یونیسف د اټکل له مخې په هند کې تر ټولو ډیر نوي ماشومان وزېږي چې شمېر یې 10 میلیونه ښودل سوی دی، خو د لس په ترتیب سره شمېر یې راکمیږي. په افغانستان کې په همدې موده کې د 1 میلیون نوي ماشومانو د زیږون اټکل سوی، خو د یونیسف چارواکي په دې هیواد کې د کمزوري روغتیایي خدماتو څخه چې لاله وړاندې په ناسم وضعیت کې ول اندېښنه ښیي. د یونیسف د افغانستان څانګې د مدني مشارکتونو مسؤل احمد جان نوزادي په دې اړه نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل
هغه شرایط چې هغه وباره منځته کړي دي دا د دوی پر نورمال حالت باندې منفي اغیزې شندي. په همدې خاطر باندې زموږ هیله دا ده چې د دوی و روغتیا ته یعنی د باردارو میندو او د نوي زیږیدلو ماشومانو و روغتیا ته ځانګړې پاملرنه وشي، سره د دې چې په افغانستان کې د پخوا څخه هم د روغتیایي سیستم ډیر بشپړ نه و، یعنی نیمګړتیاوې درلودلې. نو زموږ دا نگرانی ده پر ټولو باندې غږ کوو چې باید د باردارو میندو او د ماشومانو و د نوي زیږیدلو ماشومانو و صحت او روغتیا ته باید ځانګړې پاملرنه وشي.
که څه هم یونیسف د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره د روغتیایي ادارو د سپارښتنو عملي کېدل یو ضروري اقدام ګڼي، خو خبرداري ورکوي چې دا محدودیتونه به شایي ځینې حیاتي خدمات لکه ولادي څارنې ټکنۍ کړي او په دې سره به د میلیونونو میندوارو ښځو او ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. په افغانستان کې د یونیسف مسؤلین په دې هیواد کې دا وضعیت لا کړکېچن ځکه بولي چې د دوی په خبره ډېری کورنۍ د دودونو له مخې د میندوارو ښځو د مراقبتونو چارې په منظم ډول مخته نه وړي. شغلی نوزادی په دې اړه هم له خلکو وغوښتل چې د میندو او ماشومانو د ژوند اهمیت ته پام وکړي. نوموړي زیاته کړه
له بده مرغه باید ووایم چې یو تعداد منفي فرهنګ هم چې مثلا ډیر خلک و دغه ته مراجعه نه کوي و ډاکترانو کلینیکونو ته یې مراجعه نه کول، البته هدف یې میندې دي، هغه میندې چې هغه برداره دي. زموږ دا په یقیني ډول باندې د یونیسف دپاره د اندېښنې وړ خبره ده.
سره له دې چې تر اوسه دا معلومه نه ده چې آیا د زیږون پر مهال د کرونا ویروس له مور څخه ماشوم ته انتقالیږي که نه، خو یونیسف په خپل نوي راپور کې ټولو میندوارو ښځو ته سپارښتنه کړې چې په کرونا ویروس د اخته کېدو د مخنیوي لپاره دي ټول احتیاطي ګامونه واخلي. د روغتیا پالانو سپارښتنه دا ده چې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره باید ټول وګړي له یو بل څخه فاصله مراعت کړي، په یو ځای کې د ډیرو کسانو له راټولېدو ډډه وکړي، لاسونه هر ورځ په وار وار په اوبو او صابون پرېمینځي، او مخصوصا میندوار ښځې دي د امکان په صورت کې له آنلاین روغتیایي مسؤلینو څخه سلام مشورې واخلي. یونیسف دا هم ویلي چې حتی که مور په کرونا ویروس اخته سوې هم وي او یا مشکوکه وي، ماشوم ته دې خپلې شیدې ورکړي، ځکه د دوی په باور د مور په شیدو کې د کرونا ویروس نه دی لیدل سوی، خو دا ضروري ګڼي چې ماشوم ته د شیدو ورکولو پر وخت ماسک حتماً واغوندي او د ماشومانو له اخیستلو دمخه دي لاسونه ښه پرېمینځي. د جنوبی آسیا لپاره د یونیسف سیمه ایز مشر جین گاف ویلي نسو کولای پر هغه وضعیت چې په جنوبی آسیا کې د میلیونونو میندو پیغلو نجونو او نوي زیږیدلو ماشومانو ژوند ګواښي سترګې پټې کړو.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ او زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوونه د ماښام تر وو په منځنۍ صفه 12:00 اورېدلی شي. د کرونا وایرس خبرېدو په نړۍ کې ډیر څه بدل کړی او په ډیرو شیانو یې اغیز کړی. راځئ دا به واورو چې په مرغانو یې څه اغیز کړی. احمد شیبر تفصیل لري.
سیګل مرغان د ایتالیا په پلازمینه روم کې د مرغانو اوس د ژوندیو شویو ښکار ته مخه کړې ده. وروسته تر دې چې د مارچ په 9 په روم کې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه ولګېدل، د سیګل خواړه کم شول. پخوا به دې سمندري مرغه د روم په کوڅو او واټونو کې له انسانانو پاتې شوي خواړه پسې خوړل. په ایتالیا کې تر اوسه شاوخوا 2,15,000 کسان په کرونا اخته شوي دي او تلفات هم شاوخوا 10,000 ته رسیږي. د امریکا له متحده ایالاتونو او اسپانیا وروسته په نړۍ کې تر ټولو ډیر کسان په ایتالیا کې تر دې دمه په کورونا اخته دي. د څارویو متخصص برونو سیګینی د ایتالیا د لا سیرا ورځپاڼې ته وویل چې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي له امله سیګل مرغانو د وحشي شویو خوې خپل کړی پر کوترو برید کوي او واړه مرغان ښکار کوي. په ایتالیا کې د رواني اونۍ له پیل راهیسې ورو ورو بندیزونه لږ نور نرم شوي دي، خو له اټکل سره سم به د می تر 18 دغه وضعیت ادامه پیدا کړي. د ایتالیا حکومت وایي چې تر هغې وروسته به بیا شرایطو ته په کتو پرېکړه کوي. آیا هغه وخت به بیرته سیګل مرغه له خپل کړي وحشي خویه وګرځي که به د وړو مرغانو د غوښې له خونده بیا مشوکه له انسانه پاتې شویو خوړو ته ورنه وړي؟
دوستانو د سهار ته نیمې بجې شوې، ور بیا په موکې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته. په خوست کې سیمه ایز چارواکي وایي تیر شپه په سړک کې د یوې خودل شوي ماین چاودنې د دې ولایت امنیه قمندان مل پاسوال سید احمد بابازی او درې نور پولیس وشلې دي. دا هرات ولایت د ګلران ولسوال وایي چې له ایران سره په ګډ سرحد کې د دوه لس نورو هغه کسانو مړي هم موندل شوي چې ویل کیږي د ایران امنیتي ځواکونو هریرود سیند ته ورسولې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز په کووید 19 ناروغۍ اخته شوی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د امنیتي سکتور مشرتابه پرون په خپل غونډه کې د ملي تاسیساتو او شتمنیو د خوندي کولو پر لارو چارو بحث وکړ. پاکستانی چارواکي وایي دوه سرتیری د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې په یو راکټي برید کې وژل شوی. او د امریکا د عدلي وزارت له محکمې غوښتي چې د ملي امنیت پر پخواني سلاکار لګول شوي جنایي تورونه لري کړي. دوستانو خبرونه مل آزادۍ رادیو نه واوریدل، تفصیلی زموږ په ویبپاڼه آزادۍ رادیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. مخکې له دې چې ونیزو پروګرامونو ته ولاړ شو، نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه وړاندې کو، د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. سیاحت یا ګرځندوی د اروپایي هیوادونو د اقتصادي و مهمه سرچینه ده او د دغو هیوادونو د ټولو فعالیتونو لسمه سلنه جوړوي. اوس دا صنعت د کرونا وایرس له کبله تر ټولو زیات زیانمن شوی او له جدي ستونزې سره مخ دی. څنګه دغه صنعت د کرونا وبا سره دوام کولی شي؟ د فرانسې خبری اژانس په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی، جزئیات یې د فریبا ظاهر څخه اورو.
د ګرځندوی نړیوال سازمان د پنځمه په ورځ د می ومه خبرداري ورکړ چې په 2020 کال کې د توریزم سطح له 80 تر 80 سلنه کمیدای شي. نو ځکه د دې سازمان په خبره اړینه ده چې هیوادونه خپل سیمه ایزو سوداګریو ته اهمیت ورکړي. د دې صنعت په اړه یو پوښتنه ده چې د اوړي رخصتي به چیرې تیریږي. فرانسه د نړۍ په سطحه هغه هیواد دی چې د رخصتیو پر مهال ډیر سیلانیان ورته راځي. خو د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د رواني اونۍ په لومړیو کې خبرداری ورکړ چې ډیر ژر دی چې ووایي روان کال به وتوانیږي سیلانیان ومني. د اروپایي ټولنې د کورني مارکیټ کمیشنر تیری بریتون په دې باور دی چې د اروپا ځینې برخې به د اوړي په رخصتیو کې د سیلانیانو پر مخ خلاصې وي، خو ځینې به نه وي. البته دا د خبره د سیمو په روغتیایي وضعیت پورې اړه لري. دا سشکاری ډیری خلک رخصتی په خپل سیمو کې تیر کړي، ځکه نړیوال سفرونه به د راتلونکو میاشتو لپاره بند وي. په بریتانیا کې بیا د ګرځندوی چارواکي وایي د روان اوړي لپاره د ګرځندوی راجستر نه دی سوی، ځکه خلک منتظر دي چې په بریتانیا کې دننه او بهر وضعیت څنګه کیږي. که چیرې د ګرځندوی صنعت غواړي د اوړي موسم د سیلانیانو لپاره وژغوري، نو باید سیلانیان تر هر څه د مخه دا احساس کړي چې صحت یې له خطر سره مخامخ نه دی. د هسپانیا په جنوب کې ګاندیا شارګوټي پلان نیولی چې د اوبو د غاړې یا ساحل سیلانیان ځان ته جذب کړي، او احتمالا په ځانګړو ساعتونو کې به د ماشومانو پر ورتګ بندیز ولګوي، څو ډاډه کړي چې خلک له یو بل څخه واټن مراتوي. د رستورانونو صاحب شای پراخیسی تر هغه چې ممکن وي، او د خوړو مینیو به د لاس پلاس کېدو پر ځای د موبایل ټلیفون لاري لیږل کېږي، او دغه راز به مشتریان رستورانت ته تر تګ د مخه خپل د بدن د حرارت درجه چک کوي او اړ به وي چې ماسکونه او دستکش واغوندي څو په وایروس تخته کېدو امکان راکم کړي. د ایټالیا د کلتور وزیر داریو فرانسیشنی یو پوښتنه مطرح کړې چې د بڅ ډول توریزم وي، د مثال په ډول که یوازې یو څو محدود کسان وکولی سي په یو رستورانت کې سره راټول سي. په ټوله کې د اروپایي ګرځندوی متخصصین د روشانه او مشخصو لارښوونو غوښتون کې دي چې پر مټې هر څوک پوهیږي چې څه شی اړین دی. دوی وایي اروپایي ټولنه د سیلانیانو د هرکلی لپاره پر ځینو مقرراتو کار کوي او په څو راتلونکو ورځو کې به یې له ټولو سره شریک کړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سال ویخت ملکو کې کار کوم
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د نیمه نړۍ درنو وريدونکو سلام. د نیمې نړۍ وی بری خبرونه ته خره غلاست. د کورونا وایروس تخپریدو د مخنیوي په پاره و مو د وشو چې ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو خپل خزینه او نارینه کارکونکو دی به نامعلومي مودي لپاره نیمه ورځ او یا هم ټول ورځ په کور کې نیولې یا قرنټین کړي او د قرنټین دغه موده د اړتیا لمخې څو واري وغځول شو چې لکبلې په کور کې ناست یا قرنټین شوی نارینه او خزینه کارکونکو زړه تنگ شوی او په زینو کورنیو کې کله ناکله د خاوان او خزي ترمنځ د لفظي تاویل او ماویل لامل ګرځیدلې چې تر ډیره نارینه د غپړه په خزو راچوي. حتی ټولنیزو رسنیو کې داسې غږونه لاس پاس کیږي چې د نارینه او بیزاری د قرنټین په دوره کې لکوره د خزو د ناسم چلن له عمله څرګندوي. دا تر کومې سمه ده چې خزي په کور کې د نارینه او تر ډیره شتون نشي زغملای که خپل نارینه په کور کې زیات وخت نشي تیرولای او د زړه تنګوالي حس کوي.
خپل عزیز ټیم کې زه خپل زومره تنګ شوی چې بالکل هیڅ برداشت نشم کولای پیخي ډیر زیات شوم.
د قرنټین په موده کې کورنۍ څنګه کولای شي خپل شیبي هم په خوخی تیر کړي او هم د قرنټین په موده کې یو خلاص تراوړنه ولدي.
د قرنټین په موده کې ما ډیر څه وکړل، ما ډیر زیات مطالعه وکړه، ما په ډیرو د ژوند په پلانونو باندې کار وکړ.
دا ټولې پښتنې به مو په همدې خبرونه کې جواب شي. دا خبرونه وکمی جبرخیل جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم، خو اوس به راپور له وکمی جبرخیل واورو.
لکه لانا چې قرنټین پیل شوی او د ټولو ادارو کارکونکي یا نیمه ورځ او یا هم ټوله ورځ په کور کې نه ول شوی دی، د کورنیو ناخوخی او ګلې تر ډیر اوریدل کیږي. پښتو کې معقوله ده چې وایي نارینه د خدای په کور نه کینوي یا وایي نارینه د سهارا لپاره پیدا ده. د دغه معقولو کرواله اوس لا جوت شو چې رښتیا هم نارینه په کور کې ډیر وخت بند نشي پاتې کیدی او دا ورته تر خزو زیات سخت ده. خو یو شمیر نارینه دغه پړه په خزو ور اچوي او خزي په کور کې په ناسم سلوک او بی حوصلګۍ تورنوي. د دوی په خبره دا خزي دي چې په کور کې له دوی سره د قرنټین په موده کې ښه چلند نه کوي. حبیب الله چې دی هم په کور کې له پاتې کېدو او زړه تنګوالي نور ستومانه شوی دی، د خپل قرنټین د مودې کې سره ته تاسو کوي
یقینا چې د قرنټین ورځو کې سړی کور کې ډیر تنګيږي، یعنی د حد نه زیات. په لږ وخت کې چې زه خپل زومره تنګ شوی چې بالکل هیڅ برداشت نشم کولای، پیخي ډیر زیات شوم. د دې نه علاوه نور هغه کور کې نور ستونزې را پیدا کیږي، لکه کور کې د مېرمنې سره، فامیل کسان چې دغه سره ډیر سړی په ستونزې کې ګلای، یعنی دغه کارونه کې مداخله کوي. هغه هم د وجه د سړی کور کې شي توجه ارڅ ته کیږي. یعنی مثلا مېرمنه مې د جامې استرې کوي، مزرته سی نس استری کولای، یو مغور کې کومه همداسې نور لکه یانګل خچن وی یا بل هغه وی کنه کوټه چې جارو کې تم سی نه جارو شوی، یا لکه سبزی پخې یا بل څه پخې زو تم سی نه دي شوی. همداسې د مشمانو پروزنه کې لکه پاکوالی کې پاره کې یا جامې خچن وی هغه ما باندې ډیر بد تاثیر کوي. نه ټوله وجه د امداده چې د قرنټین وجه ده. خدای پاک د قرنټین په خیر خلاص کی چې په خیر سره خپل وظیفو ته خپل قانون ته ټول کسان واپس تانش.
لبلې خو اخځي هم ګلې کې چې نارینه د قرنټین د څو اونیو په ترڅ کې نور په کور دننه پتنګ شوی او د دوی په ورځنی چارو کې لکه پخلې او نور کارونو کې له حد زیات مداخله کوي، په هر کار یې نیوکه کوي او چلند یې ناسم بولی. سعید راته د خپل پلار کیسه کوي چې په کور کې د زیات زړه تنګوالي له امله په پخلی لاس پوري کوي، خو هغه هم په سمتوګه نشي تر سره کولای او په پای کې بیا هم په دوی نیوکه کوي.
د قرنټین په ورځو کې مې پلار په کور کې ډیر تنګیږي او کله کله غواړي چې کور کې کار وکړي، چې ساتي تیر شي، کله کله آشپزخانې ته ځي چې پخلی وکړي. او پرون هم آشپزخانې ته لاړ چې متقابلي پخه کړي، خو د کور وسایل ورته معلوم نه ده او دیګ په لاس د منقل نه واخیست، لاس یې یو څه وسوځید او موږ باندې پوکار و چې تاسو صافي نه لرئ، ستاسو هیڅ شی ځای نه لري. او د هغې سربیره پلار مې له کومې ورځې نه چې کور کې دی، د کور په ټولو کارونو کې خبرې کوي، وایي دا ولې داسې کوي او دا ولې هغسې شو. کله چې موږ ګیم وهو، کله چې یو بل سره په جګه خبرې کوو، بیا پلار مې ډیر په قاریږي.
د کورنیو ترمنځ ګیلې او ناندری کله کله رامنځته کیږي، خو د کورونا ویروس په رارسیدو سره د ښځې او خاوند ترمنځ د ګیلو او ناندرو ماحول نور هم تود شوی، چې په ځینو کورنیو کې آن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لامل هم ګرځېدلی دی. بنفشه چې د کور میرمن ده او د خپل ژوند ډیره برخه په کور کې تیروي، تر قرنطین د مخه یې کور کې د خاوند سره ډیر جنجال نه پیښېدو، ځکه چې هغه به زیات وخت په کور کې نه و. اوس چې خاوند د قرنطین له امله په کور شوی دی، د هغې په وینا کور یې ورته سور تنور ګرځولی او په کور کې د بند پاتې کېدو قصور له هغې وباسي.
چې په کور کې ناسته د کور نه وځي، بازارونه بند دي، سر خلاصو د دغه خاطر اوس زړه تنګیږي. په کور کې ځای نشته، تلای بازار ته نشي وتلی، اوس نو مجبور دي چې په کور کې ستا سره جنګ وکړي، یا د مور سره وکړي، یا د خور سره وکړي، یا د بل چا سره وکړي. د قرنطین زور بیا څه څه کاږي، بیا جنګ او جنجال په کور کې څه سره کوي. تا ویلي یا بل ویلي یا بل ویلي، د هغه کساتونه ګرد ستاسو څخه کاږي، جنګ کوي، بهانه کوي.
د کورنۍ ترمنځ د دوستۍ او مینې د زیاتېدو لپاره خانولي عادل چې یو مدني فعال دی، د قرنطین موده په کور کې په ډیره ښه بڼه تیروي او په دې موده کې غواړي خپل ځانګړي ګټور پلانونه په کور دننه عملي کړي، تر څو په راتلونکي کې دغه موده د یوې ښې خاطرې په توګه د کورنۍ په یاد پاتې شي.
دغه پنځم هفته دی چې په کور کې پاتې یم، دفتر ته نه یم تللی، کاروبار مې پریښی دی. په ما باندې د قرنطین حالت واقعا ډیر ښه تیریږي. زما لپاره دغه د قرنطین موده داسې یو موده به وي چې ټول عمر به یې هیره نه کړم، زما لپاره به یوه خاطره وي. د قرنطین په موده کې ما ډیر څه وکړله، ما ډیره زیاته مطالعه وکړه، ما په ډیرو د ژوند په پلانونو باندې مې کار وکړ. البته زه په خپل کور کې مهالویش لرم، په همغه ډول مې چې د دفتر د وظیفې ته د تګ پر مهال درلوده، زموږ په مهالویش کې مطالعه شامله ده. زما په مهالویش کې له خپلې میرمنې سره د کور په کارونو کې مرسته شامله ده. زما په مهالویش کې له ملګرو دوستانو سره اړیکې نیول شامل دي. همدارنګه تفریق او همدارنګه رسنۍ څارو، له ملګرو سره د فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو له لارې مشورې کوم.
په ټوله کې خلک د قرنطین په موده کې زړه تنګي کیږي، خو دا چې د قرنطین موده اکثره نارینه د کورنیو تر څنګ په اوسط ډول څنګه تیروي، دا به د دوی په خبرو کې واورو.
زمانم جوان ناصر معروف خیل د سرخود لسوالی د شمشاپور د کلی اوسیدونکو یم. والا قرنطین خدا خو لګ زړه تنګ ده، مخکې به میلو تدلو، ملګرو سره بازارو ته بدلو، د لوبو میدانو ته بدلو، وس هغه بازارونه بند دي، هر څه بند دي. په کور کې رئیسار یو، کور کې ماشومان هم ډیر غال مغال کوي، او بس ډیر سخت والا زما لپاره خو ډیر سخت ده والا.
زمانم فضل رحمان رحمانی د ننګرهار ولایت د حصاره کې غلجی ولسوالۍ اوسیدونکو يم. دا چې د کورونا د وایرس لامل قرنطین شپې او ورځې دي، نو موږ هم خپل ځان قرنطین کړی ده، ځکه ټول خلک قرنطین دي. په خپل زما د کورنۍ قرنطین ده، نو زه د قرنطین په وختونو کې خپل درسونه وایم او د کورنۍ نور غړو هم په خپله خوښه خپل کار اخیستی ده او هر څه خپل کار مخته وړي.
زمانو مې ته الله ثاقب د لغمان ولایت د کرغی ولسوالۍ سیدون کې او قرنطین په خیر کړی. دا چې زما اوس مسلک او سازي ده، نو یقین وکړي چې دغه قرنطین سره زما ژوند دومره تنګ شوی چې ټول شاګردان ملګري او سازان ته دیږي.
د
د کورونا وایروس لکبله یو اوګده موده په کور کې پاتې کیدل یا قرنټین د هر چا لپاره ستومانه کون کیده، خو که دغه مودې ته ځانګړي پلانونه جوړ شي نو خاوند او خزینه به هم زړه تنګوالی نه حس کوي او هم به د دوی بچو ته یو ښه او د لاسته راوړنو موده وي. دا چې څه ډول پلانونه د قرنټین د مودې لپاره کورنیو ته ګټور دي دا به په دغه مرکه کې واورئ چې زموږ همکاري وږمې جبارخیل د پوهنتون له پخواني استاد نور حبیب حبیبزی سره کړې ده.
استاد که په سر کې دا راته ووایاست چې د قرنټین په موده کې د ښځې او خاوند ترمنځ د لفظي شخړو لامل څه دی؟
د منظم پلان او مهال ویش نشتون، ناسم اقتصادي وضعیت ممکن هغه څه وي چې په دې ورځو کې د ځینو ډیرو لپاره د زړه تنګوالي او جنجال باعث شوی وي.
کوم کسان چې په کور کې قرنټین دي او له کوره د باندې نه وځي هغوی باید څه وکړي چې دغه موده ورباندې هم ښه تېره شي او هم لاسته راوړنه ولري؟
د قرنټین ورځو ته باید مېرمن او خاوند د یو تکلیف او بند په توګه فکر ونه کړي، بلکې یو فرصت یې وګڼي او سالمه استفاده ترې وکړي. ډیر هغه کارونه چې د رسمي بوختیا او له وجې ورته وخت نه لرلو کولای شي په دې ورځو کې ترسره کړي. مخه خبره ده چې د ورځو لپاره یو ځانګړی پلان او مهالویش ولري چې د پنځه وخت لمونځ او تلاوت ترڅنګ د کور په کارونو کې مرسته او همکاري، زړه خواله له ماشومانو سره په درسي چارو کې مرسته، شخصي مطالعه او د موبایل لارې د خپلوانو او دوستانو پوښتنه کول، د ټول هغه څه دي چې کیدلی شي دا موده ورسره خطیر شي. ډیر څه داسې شته چې ممکن د رسمي بوختیا او ورځني ژوند له وجې ورته مېرمن او خاوند مخکې وخت نه وي پیدا کړی، بلکې له همدې فرصت نه په استفادې کولای شي چې پرې خبرې وکړي او د کورنۍ د ښه راتلونکي په موخه ګډ تصامیم ونیسي. تېره او اوسنی حالات سره پرتله کړي، په تېروتنو او اشتباهاتو فکر وکړي او له تکرار ځان وساتي، خندونو او ننګونو ته هر لاري وګوري او لومړیتوبونه درک کړي او له مخې پاتې ژوند تیر کړي.
مننه.
درنو اوریدونکو، په دې هیله چې د قرنټین موده مو د کورنیو ترڅنګ په مینه او سوکالۍ تیر کړئ، د نیمه نړۍ د خبرونه همدلته پای ته ورسیده. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي
مرکې زموږ رسم دی یو ستر علاقه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په منځ جنگ تر نه راوتی
دی. ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو د نوریدونکو او د کور کلی د خبرونې مینوالو په سلامونو مو د کور کلی یوې بل خبرونې ته هرکلی کوم. آیا داسې کسان مو لیدلی چې د روژې په میاشت کې له ډیرو سرکړو یا تند خوړو ګټه پورته کوي؟ د روژې په میاشت کې ډیر سرکړي یا تند تیز خواړه کوم تاوانونه درلودلی شي او په روژه کې باید له کومو خوړو ګټه پورته شي؟ نن همدا موضوع راسپړو. د دې موضوع د څېړلو په منظور د راپور تر څنګ د یو ډاکټر سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پایل کې راپور لرو چې اورېدو ته ستاسو پام رابولم. قدرمنه دوستانو، د رمضان مبارک میاشت چې دیرش ورځې پکې روژه نیول کېږي، اسلامي حکم او د ساینس له اړخه د روغتیا لپاره ګټوره میاشت ده. په روژه کې تنده، لوږه، ستړیا او بېخوبي ډېره وي، نو په یادو حالتونو کې د خپلې روغتیا د ساتنې لپاره باید روژه نیونکی خپلو خوړو ته ډېره پاملرنه وکړي. ځینې خلک کله چې روژه نیسي نو په روژه ماتي کې ډېر له سرکړو یا ډېرو تندو یا هم له ډېرو ثقیلو خوړو ګټه پورته کوي او د ورځې په لړ کې بیا له ستونزو سره مخ کېږي. په همدې تړاو د کابل لایتو سیدونکې غلام جان وای چې د پروژه ماته کې چتون د ترخه خواړه نوي روژه ماته خوان نه ورکوي.
د سید خورجانې چې ز وښنیم کې اکثر غوخه خورم، لوبیا خورم، دوروج سره او سر ماخام سره کړی شیان خورم، لکه پکوړې، بولاری شو، پیرګی شو، خچکتی تریخ چور سره نوي قرآن کوي خې د عمره کې خوند راکی. خو مریض ور سره يم، ډیر پازاب يم، دوره ور سره پازاب يم، میدم سوای کی په خېټه به درد دي، سر مخږي. ډاکټر ته لاړم، ډاکټر راته ول چې ته ترخه مخره، ته سره کړی شیان مخره، خو قرآن کې کیږي بغیر له دغه شیان قرآن کې کیږي، دا روژه بيخي خوند راکی. نو پازاب يم خو څنګه او کبروژه ده، مجبوره ده چې د درو شاونه خمم خوند نکی. نو زه سره کړی شیان مخرم، په پښلمې کې لوبیا اوریږي خورم، نو ډیر سره پازاب يم. خدای دې رحمیږي، خو الله دې دا روژه په خیر را باندې تیر کړي.
د خوړو کارپوهان وایي چې د ګرمۍ په موسم کې د اوږدې مودې لپاره څنګه خوړل یا نسکلو په صورت کې باید له فایبر لرونکو او پروتین لرونکو خوړو څخه ګټه پورته شي او خوشی چې د روژه ماتی په محل نرم خواړه وخوړل شي. په همدې حکله د لغمان ولایت اوسیدونکو مسعود نوری وایي چې دوی په روژه ماتی کې اکثره د نرم خواړو څخه ګټه پورته کوي. نو موړی زیاتوي،
زه د پښلمی اکثره نرم وریجی خورم او ماخام کې همدارنګ سوپ یخنی، اکثره سوپ او یخنی سره ډیر خورم، ځکه چې زه د معدې تکلیف لرم او ډاکټر همیشه ماته وایي چې ته نرم خواړه وکړه. نو بنا مکور کې همیشه خپل افطار اول په خورما سره کو، بیا په زغه نه سوپ مو تیار کړی، سوپ خو مونږه چې کومه ده نو رسه بیا نرم خواړه نه کشیر واشو یخنی سو یا کوم ترکاری باب دا ور سره تیار وي، هغه بامیا او یا بورانی، البته بورانی نه، هغه خرو خو هغه ډیر ترخنه، ځکه چې زما په میده باندې ډیر بد اغیزه کوي. او پښلمی له محل بیا هر پښلمی نرمي ورجه په خیس پینی ورجه، نو هغه یا له مستو سره له شدي سره،
نو هغه خرو الحمدلله روزه ډیر ښه په خوشحالي سره را باندې تیریږي او د خدای نه شکر گزارم. تر اوسه پورې چې دا روزه منی وې دي د خدای په احسان سره ډیر خطر شوی ده او مطمئن یم کله مک خپل خیال ساتو، خپل د صحت له خیال ساتو او نرم خواړو کنو روژه به خطر سي. زه وینم بعد دوستان چا کنو لګولې چا یو سرته مولي وي خېټه خرابه ده او نه پیګم د معده تیزاب مې شوې، نو دا ټول سبب همدا ده چې دوی احتیاط نه کوي.
پښلمای کول دیني چاره ده او د روژې په مبارک میاشت کې پښلمای کول اړین دي. پر وختي ډول د پښلمی ګټه ده چې د ورځې په ترس کې روژه لرونکي د لوږې او تندې احساس نه کوي. خو ځینې کسان بیا نه پښلمای کوي او نه هم په روژه ماتي کې سم خواړه خوري، چې دا کار هم د انسان صحت ته تاوان لري. په دې اړه د کابل ولایت اوسیدونکو عزیز باتور داسې غږېدلی دی:
زه پښلمای نه کوم ځکه چې عادت نه لرم، دوهم د خوب را پاسېدل لږ راته ستونزمن دی، ځوانۍ موسم دی، نو په دې اساس باندې پښلمی ته نه پاسېږم. البته په کور کې راته وایي چې ته کمزورې کېږي یا مثال باید پښلمی وکړي، خو بس خوند نه راکوي ماته. بل پر جماعت کې هم زیاته ډوډۍ نه خورم او په خپل کافي اندازې سره، نو کله چې روژه خلاصه شي وزن هم زیات کم وي او د کمزورۍ احساس یو څه اندازه کوم.
همداراز ځینې خلکو بیا څو ډوله خواړه مختص کړي روژې میاشته او کوښښ کوي چې په هر روژه ماتي کې ترې ګټه پورته کړي، لکه پیرکی، ترشی، اچار او داسې نور. په دې اړه د لغمان ولایت اوسیدونکو هیله داسې غږېدلې ده:
په روژه ماتي کې خو معمولا دا چې ټول ورځ یو څه مونږ نه خورنې، نو باید د څه غذا اوسې چې هغه حداقل نرمه اوسي او هغه غذا هم باید ډېر خواړه به ډیر په استګي سره خوړل شي. خو بعد مرغه بیا په افغانستان کې دغه څنګه ډیرې خل ترجیح ورکوي چې تون شیان داسې شیان چې تریخ وسي یا دا چې سره کړي شیان وسي معمولا دغسې خوري. که هر یوې موږ وګورو له خپله کوره شروع کړو نو دغه موضوع راته ډیره ښه معلومیږي. او معمولا په پیشنمي کې هم چې باید هغه خواړه داسې سپک وسي او داسې خواړه وسي چې زر هضم نه شي، مثلا یا وریژې وسي یا داسې نور شیان ډیر محدود کورنیو کې داده چې هغه هغه خواړه چې ټول ویټامینونه ولري او دا چې موږ یو ورځ په لږه تیرو نو حداقل ورو ورځ موږ په بدن کې جاسي نو ډیری کسان به داسې هم نه کوي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. ګرانه دوستانو، دا چې پروژه ماتې کې د کومو خوړو څخه ګټه پورته شي او په پیشلمۍ کې څه وخوړل شي تر څو د ورځې په لړ کې راحت اوسو، دا او دې ته ورته پوښتنې ما مریم توخی د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر صدیق کاکړ څخه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. پروژه ماتې او پیشلمۍ کې د کوم خوړو نه ګټه پورته شي تر څو د انسان بدن سالم او صحتمند وسی؟
روژه دی په روژه ماتې دی په کجور او خوږ شربت باندې وشي. کله چې روژه ماته شو ورپسې دی یو څو دقیقې وقفه وشي، خواړه باید ونه خوړل شي، ورپسې دی د سبزی دی وخوړل شي او وریجې دی وخوړل شي او د میوې څخه دی استفاده وشي. پروژه ماتې کې مطلب دا چې پروژه ماتې کې باید هغه خواړه وخوړل شي چې زر هضمیږي او په کم اندازه باندې وجود ته انرژي ورکوي، ځکه چې د پیشلمۍ او د روژه ماتي ترمنځ ډیر کم وخت ده. او په پیشلمۍ کې باید هغه خواړه وخوړل شي چې زر نه هضمیږي او د زیات وخت لپاره وجود ته انرژي ورکوي، لکه غوښه شوه، لوبیا شوه، نخود شول، دال شول او دغسې نور خواړه. او په روژه کې باید له اچارو څخه، چکنۍ څخه او هغه خواړه چې سره کیږي په غوړو کې سره کیږي لاغه خوړو څخه باید په کم اندازه باندې استفاده وشي، ځکه چې نوموړي خواړه د معدې د سوزش، بد هضمۍ او د نورو آفاتو د رامنځته کېدو سبب کیږي. او د اچار څخه خو باید بیخي په کم اندازه باندې استفاده وشي، ځکه چې اچار د ډیر وخت لپاره پاتې کیږي، په هفتو په ورځو باندې پاتې کیږي، نه استعمالیږي، نو کېدای شي چې د غذایي تسمم سبب هم شي.
ډاکټر صاحب، ډیر خوراک کول په روژه ماتي کې د انسان صحت ته یعنی ضرر رسوي کني رسوي؟
په روژه ماتي کې باید په کم اندازه باندې خوراک وشي، ځکه چې تر زیاتره تر څو ساعتونو پورې معده خالي وي، کولمې خالي وي، هغوی فعالیت نه وي کړی. کله چې په زیات اندازه باندې خواړه وخوړل شي نو معده او کولمې نشي کولای، د هضمي سیستم نشي کولای دغه په زیات مقدار باندې خواړه دوی هضم کړي. نو ځکه ما وویل کله کجوري او شربت او سبزي څخه په روژه ماتي کې استفاده وشي، په هضمي سیستم باندې به بوج نه راځي او د هضمي سیستم ناروغي به نه رامنځته کیږي.
ډاکټر صاحب، د روژه ماتي او د اصلي او ترمنځ باید څومره وقفه وي؟ چې مثلا څوک روژه ماته کې بیا ځینې خلک دي چې دفتن خواړه ورپسې شروع کی خوراک کوي، بعض لاغه بیا لمونځ کوي، او ځینې خلک بیا روژه ماته بیا وروسته خوراک کوي، یعنی خواړه خوري.
دغه دوهم ډیر ښه میتود ده. لومړی دی سنت طریقه هم دغه ده، روژه دې ماته شي، خوږ شربت دې وڅکل شي او ورپسې دی هغه پنځه رکعت لمونځ زیاده شي، دغه پنځه نه تر لس دقیقو پورې وقفه کوي شي، وجود ته بسناسه انرژي به ورسیږي، هغه ګلوکوز وجود ته ورسیږي، د هغه څخه وروسته دې بیا کوم مکمل غذا چې دا مکمل ډوډۍ چې دا باید د وخړل شي.
ډاکټر صاحب، ځینې خلک بیا پیشنمای نه کوي، وایي چې مثلا د ورځې په لړ کې زه په تکلیفې ګم او یعنی ماته مشکل جوړوي، د پیشنمای نه کول صحت ته څومره ضرر رسوي؟
پیشنمای نه کول هر څه ته تاوان نه لري. که څوک په زیات د چا وزن زیات وي او غواړي چې خپل وزن کم کړي، کدی پیشنمای ونه کړي نو ښه خبره ده. هغه کم خواړه چې په ماښام کې خوړل دي هغه انرژي کولای شي چې د ماښامنۍ پورې تر روژه ماتي پورې د انرژي ورکړي. شي خو که چېرته یوه حامله مور داسې کوي چې پیشلمي ته نه راپاسېږي او دا ډوډۍ نه خوري نو دا د حامله مور دپاره هغه ماشوم چې د مور په نس کې ده هغې ته ډېر زیات تاوان رسېږي. ماشوم په سوی تغذیه باندې اخته کېږي. نو هغه څوک که وزن کمول غواړي پیشلمۍ دې نه کوي او هغه څوک چې کمزوري وي اوږدمهالي ناروغۍ لري یو څوک د تور زیری لري شکر لري لوړ فشار لري دغه خلک باید خامخا پیشلمۍ باید وکړي.
ډاکټر صاحب ځینې خلکو بیا ځینې خواړه مختص کړي دي روژې ته لکه مثلا پیراکي دي او سره کړي شیان دي او پکوري دي. آیا تنادم دغه خوراکي توکو نه استفاده وشي که نور خوراکي توکي هم؟
د روژې لپاره باید یو خاص غذایي رژیم باید جوړ نه شي. کوم رژیم چې موږ د روژې څخه بغیر اخیسته د هغه رژیم څخه که استفاده وشي په کم اندازه باندې غوړي باید پکې استعمال شي، سره کړي خواړه باید پکې زیات ونه اوسېږي، اچارو څخه چکني څخه دغه غذاګانو څخه باید په کم اندازه باندې خوراک استفاده وشي. نو د سره کړو شیانو او د اچارو چکنۍ مختص کول د روژې لپاره دا به یو ښه غذایي رژیم بنوي.
په پای کې څه ویل لرئ دوستانو ته چې په دې روژې مبارکه میاشت کې څه وکړي؟
د روژې مبارکه میاشت ده او بله دا چې د زیات مقدار خوړو څخه باید ګټه ونه شي، په کم اندازه خواړه باید استعمال شي.
ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب کور ودان. عزتمند دوستانو داود دیونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.